السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم په دې هله چې د ژوند چاري مخي وي خبرونه په لاندو خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکو اداره اوچا د افغانستان له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره د 110 میلیون ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې ده. اوچا په یو ټویټ کې ویلي چې دغه پیسې له هغو 320,000 کسانو سره د مرستې لپاره غواړي چې په افغانستان کې د وروستۍ مرګونې زلزلې په ځپل شوو سیمو کې اوسي او زیان ګالي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر ویلي چې په 14 لاریو کې 900 خیمې او د ژغورنې نور مواد زلزله ځپلو ولایتونو پکتیکا او خوست ته استولې دي. یو ان ایچ سی آر په یو ټویټ کې ویلي چې دا اداره د افغانستان په جنوب ختیځ کې په زلزله ځپلو لری پرتو سیمو کې د عاجل سرپناه تشه ډکوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری ویلي چې د خوست په سپیره او د پکتیکا په ګیان او برمل ولسوالیو کې کورنۍ زموږ ملاتړ ته اړتیا لري. د تیرې چهارشنبې د ورځې د سهار وختي مرګونې زلزلې په پکتیکا او خوست کې له زرو ډیر کسانو وژل او شاوخوا 3000 نورې ټپیان کړل. د افغانستان بانک نن سه شنبه 11 میلیون امریکایي ډالر د داوطلبۍ له لارې پلوري. دغه اقدام د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د ساتنې لپاره کیږي. د افغانستان بانک ویان صابر مومند په اړه وایي
د افغانستان بانک له سوداګریزو بانکونو او د صرافۍ او د پولي خدمتونو له شرکتونو څخه چې په شرایطو برابر وي غوښتنه کوي چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې پرون دوشنبې له پکتیکا ولایت پرته د افغانستان په نورو ټولو ولایتونو کې د پولیو د واکسین کمپاین د کومې ستونزې پرته ښه مخ ته لاړ. دا خبره د دې وزارت د پولیو د لمنځورلو د ملي مرکز مشر ډاکټر نیک ولیشا مومن آزادۍ راډیو ته وکړه. د پولیو دغه کمپاین به تر پنجشنبې پورې دوام ولري او عامه روغتیا وزارت اټکل کړی چې په دې موده کې به تر 5 کلونو ښکته 10 میلیونه ماشومان واکسین شي. او د اوکراین په مرکزی ښار کریمنچوک کې د خرسلاو پر یو غنیګوډي مرکز کې د روسیې د یو توغندیز بریټ په پایله کې لکتر لګه 15 تنه وژل شوی او شاوخوا 50 نور ټپیان دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي او نورو چارواکو سمدستي د غبرید وغانده. د پیښې له ځایه په یو اخیستل شوی ویډیو کې ښکاري چې د خرسلاو د دغه مرکز له ودانۍ څخه چې اور یې اخیستی تور لوګي پورته کیږي. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. د افغانستان د بشري حقوقو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي له خپلو نړیوالو شریکانو سره د افغانانو پر بشري وضعیت خبري کړي. د دې ډول دوه کتو موخه څه ده؟
لوی یې ردی پدې د چې مباده د زمکه او زلبیا د افراطی او تروریستي ډلو له طرفه د بینلمللي ټولنې په وړاندې استعمال نشي.
پکتیکا کې نن سهار وختي هم شدیده زلزلہ شوه. د زیانونو راپور لا تر اوسه نشته.
سهار 4 بجې زلزلہ چې په پکتیکا کې یو شدیده زلزلہ شوه بدغږ درلود.
د طالبانو د عامه روغتیا وزیر د زلزلہ ځپلو لاسنیوي غواړي.
دوی ته کورونه جوړ شي، دوی ته د پاکو اوبو تنظیمات وشي، دوی ته د خوراک او د چښاک کاملا تنظیمات وشي.
ایران کې د متقاعدینو اعتراض په پرله پسې ډول دوام لري. دویم نیمایي درسي ساعت ته ځانګړې شوې د بیولوژي مضمون پکې تدریسېږي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلې 8 دقیقې او 8 بجې او 4 دقیقې دی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د بشري حقوقو او ښځو د چارو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي له نورو شریکانو سره یې پر دې خبرې کړي چې افغانستان کې باید د بشري حقوقو د ساتنې په هدف پیاوړی دریځ وساتي. رینا امیری دا څرګندونې داسې مهال کوي چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا روانه اونۍ د جمعې په ورځ په افغانستان کې د ښځو او نجونو په اړه یو بیړنۍ غونډه جوړه کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د بشري حقوقو او د ښځو د چارو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د سفیر په ګډون د افغانستان د چارو له یو شمیر نورو نړیوالو شریکانو سره په دوحه کې کتلي ترڅو دا ډاډ ترلاسه شي چې نړیواله ټولنه په دې هیواد کې د ښځو له خطر سره مخامخ وګړو او د ټولو افغانانو د حقونو په برخه کې یو پیاوړی او متحد اصولي دریځ وساتي. میرمن امیری په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا په کلکه غوښتي و چې په افغانستان کې د ښځو او اقلیتونو وضعیت زیات پام واړوي او په دې برخه کې عملی اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرون دوشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې د جولای په لومړۍ نیټه د روانې جمعې په ورځ به په یو بیړنۍ غونډه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د بشري حقوقو پر موضوع خبرې وکړي. د افغان ښځو او نجونو حقونو ته دغه بیړنۍ غونډه د دې شورا د 50مې غونډې په جریان کې ځانګړې شوې ده. لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په ګډون د هغوی پر سفر او په ټولنه کې د فعال ګډون په برخو کې ډېر محدودیتونه لګول شوي چې دې مسلې نړیوال او د بشري حقونو مدافع ډلې ډېر په غوسه کړي دي. په افغانستان کې پر ښځو د فشارونو د زیاتېدو او له هغوی سره د تاوتریخوالي په ترڅ کې محمد حلیم فدایي چې په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د والي په توګه دندې ترسره کړي، په څو ټویټونو کې ادعا کړې چې طالبانو د نوریه په نوم د خوست ولایت د مقام د توحید او تعقیب د مرکز د 105 شمېرې یوه پخوانۍ ښځینه کارکوونکې وژلې ده. ښاغلی فدایي چې د پخواني حکومت له نسکورېدو وروسته پر طالبانو انتقادي تبصرې کوي، ویلي چې دغه ښځه طالبانو لومړی له دندې لرې کړې او بیا د طالبانو د استخباراتو ادارې څو ځلې ورغوښتې وه او هغې ګواښلې وه. له حلیم فدایي مو چې د خوست په ګډون یې په څلورو ولایتونو کې د والي په توګه دنده ترسره کړې او یو وخت خبریال او اوس مدني فعال دی، تېره ورځ ناوخته دا پوښتنه وکړه چې د کومو موثقو سرچینو په اساس دی دغه ادعا کوي چې د نوریه په نوم دغه ښځه په خوست کې طالبانو وژلې. هغه وویل پنځو سرچینو له ما سره پنځو سرچینو دا خبره تایید کړې، دا سیمه ییزې سرچینې دي او موضوع سل په سلو کې موثق ده او په هغې کې هېڅ شک نشته. که شک وای ما نه پوسته ولا، او هغو کسانو چې ما ته معلومات راکړي هغوی هم ډېر اعتباري کسان دي. ښاغلی فدایي دغه راز ویلي چې په دغو سرچینو کې د طالبانو سرچینې هم دي. نوموړي ازادي راډیو ته د دغې پېښې دقیقه نیټه ونه خوده، خو ویل چې کورنۍ دا موضوع له ډېرې مودې راهیسې پټه ساتلې ده. د نوموړي د دغو ټویټونو په اړه طالبانو تر اوسه رسمن کوم عکس العمل نه دی څرګند کړی. دا ګرانه ده چې دغه ادعا په خپلواکه توګه تایید شي، خو کله چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، د بشري حقونو مدافع ډلو د طالبانو لخوا د پخواني نظام د وسلوالو ځواکونو د غړو او د مدني ټولنې د فعالانو په ګډون د په لسګونو کسانو د وژلو ادعاوې کړې دي. طالبانو که څه هم ډېرې دغه ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې د پخواني نظام کارکوونکو ته عفه اعلان شوي او څوک په قصدي توګه نه په نښه کېږي، خو ویلي دي چې واک ته د رسېدو په لومړیو ورځو کې ښایي د دوی په نوم ځینو وسلوالو د غچ اخیستنې ځینې کړنې ترسره کړې وي.
و مو اوریدل چې د افغانستان د بشري حقونو او ښځو د چارو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي له نورو شریکانو سره یې پر دې خبرې کړي چې افغانستان کې باید د بشري حقونو د ساتنې په هدف پیاوړی دریز وساتي. رینا امیری دا څرګندونې په دوحه کې د سفر پر مهال کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان کې د ښځو یو شمېر فعالان هم د افغانستان د ښځو بشري حقونو ته اندېښمنې دي. د ښځو فعال او د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی شینکی کډوخیل مې په وړاندې خبرونه کې وپوښتله چې نړیوال والې په پرله پسې توګه له طالبانو د بشري حقونو او په تېره بیا د ښځو د حقونو د ټینګښت غوښتنه کوي.
نړیواله ټولنه کوشش کوي چې د طالبانو سره یوه لاره د حل پیدا شي تر څو پورې داخله تعامل شي، ځکه چې بینالمللي ټولنه هم له طالبان نه یا د افغانستان څخه په تشویش کې دي او ویره لري، ځکه چې له دې لویه یره دي په دې ده چې مبادا دا ځمکې یو ځل بیا د افراطي او تروریستي ډلو له طرفه د بینالمللي ټولنې په وړاندې استعمال نه شي. نو دې کوشش کوي چې یوه لاره پیدا شي چې څنګه طالبانو سره په داخل تعامل شي او هم خپل همکاري وساتي. اما متاسفانه چې ګوري چې طالبان یو ورځ تر بله داسې یو فرامین صادروي چې په هغه کې علني د بشر د حقونو درناوی نشته، خصوصا هغه محدودیتونه چې دوی افغان میرمن او افغان نجونو ته دوی ایجاد کړي دي.
بله میرمن کلو خیل، جمعه پور از باندې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا هم د افغانستان په اړه ځانګړې غونډه رابلل ده. فکر کوي د غونډه ته په اوسنوي شرایطو کې څومره اړتیا و او د دې غونډې توقعات څه دي؟ په دې غونډه کې به څه ویل شي؟
معلوم نه هغه ټول مناخوال چې په افغانستان کې روان دي، هغه خسریان چې کیږي، هغه خسرانه شکنجه سي کیږي یا وژنه یا تورونه چې کیږي، همدارنګه هغه محدودیتونه چې او لسته ایجاد شوی که اگه ده گیر پری خودلو پر خاطر بندی وی یا مثلا ده کار منی کول یا کار از خبر طرف کول دین جونو مکتبونه خصوصا وم نه تر دولسم پورې بندول، همدارنګه د ښځو په تګ راتګ باندې محدودیت، د کار نه محرومېدل، دا هغه ټول هغه مسایل دي چې واقعا نړۍ ورڅخه نګرانه ده، ځکه چې بمل ټولنه هم د خپلو د خلکو له طرف نه، د ښځینه سازمانونو له طرفه، د بشري د حقونو سازمانونه مختلفو ګروپونو فشار لاندې دي، دوی هم مجبور دي چې یو دریځ باید غوره کړي.
میرمن کډوخیل، تاسو اتمن په افغانستان کې تماس لري له ښځینه فعال نو سره او دغه وضعیت ساری؟ طالبان د ویلوی غونډې چې دوی ورته د دینی علماء او د غونډې نوم ورکی د جوړېدو په لاټه کې دی او ټاکل شوی نن سبا کې د غونډه جوړه شي په کابل کې پول ټکنیک پانتون کې. شاوخوا 3000 کسان به پکې برخه اخلي. د ټول افغانستان د طالبان لراته ګروستل مرنۍ لوی غونډه ده. لدې غونډې څه توقع کیږي؟ د دینی علماء به دغه د بشري حقوقو په برخه کې کومې اندېښنې دي؟ دوی ته به جواب ورکړي؟
دا یو معما ده چې دې جواب څوک نشوي تر څو پورې چې موږ د دې غونډې یا د ناستې پایله ونه ګورو. یو فکر دا کېږي چې کېدای شي دغه ټولې ناخوالې چې د مخه ونیسي او هغه سوالونه چې له ولس سره دي او له ټولنې سره دي، دوی ته به ځوابونه پیدا شي. د طالبان به ګویا همدغه د علماو ناست په توازن ته یو بهانه یا پسلای اجازه به پیدا کړي چې دغه د ټولو مشکلاتو لپاره یو رای حل پیدا کړي. دا هغه مثبت اړخ ده. او د تشویش اول خبره هم دا ده چې کېدای شي برخلاف طالبان کولی شي چې د خپل ټولو سخت دریځي ته یو مشروعیت ورکړي چې ګویا موږ ته خو علماو اجازه راکړي. دا د علماو فتوا ده، دا د علماو نظر ده، دغه غوښتنه ده او دغه شرعي وجوهات دي چې موږ باید د کوم سخت دریځي سره روان یو. موږ دا داس منګه حق ده او موږ به په همدار قام مختزو او دا به ته یو رسمي بنا ورکې. نو اوس معلوم شي چې دوی کومه لار غوره کوي.
د ښځو فعال او د ولسي جرګې په خواني غړي شینکی کډوخیل وچه له ازادۍ رادیو سره غږیده.
ازادۍ رادیو پلانډو چپو
ازادۍ رادیو پرلانډو چپو پر 14.0
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
د پکتیکا په گیان ولسوالۍ کې نن سهار یو زلبیا د زلزلې شدید او سخت ټکانونه حس شوې دي. تر اوسه دغه زلزلې له کبله د اوختو زیانونو کوم راپور نشته، خو هلته د ولسي جرګې یو پخوانی غړی سید احمد سیلاب چې د مرستو لپاره ورغلی پر خپل فیسبوک پاڼه یې ویلي چې دغه زلزله کې نن سهار شوې یو شمیر کورونه نړیدلې دي. د ګراندې مې د پکتیکا د عام روغتیا رئیس حکمت الله اسمت نه وروستي جزئیات وپوښتل.
سهار 4 بجې زلزله په پکتیکا کې یو شدید زلزله سره، البته یو ډېر بدغږ درلود. شوم سهار غرمی ده، روزه پر صحیح تلفون ته زخمیان لاندې راتلي دي. رسیدلي تر دې دمه چې زه تاسو سره خبرې کوم، صحیح ته زخمیان یا شهیدان نه دي رسیدلي. او مقام چې مې ته مکمله صحه کې تلفوني پاکستان په دې حالت نه کوي دي. خو په پرستو کې څه مسایل دي چې تاسو سره شریکم. البته زه پرون چې په دې سیمه ته تللی وم د ګیان ولسوالۍ ته، رشمن زلزله سره او دوه دانې ټپیان ما خپل ولیدل چې موږ روغتیایي مراکز ته راغلي.
بله، یعنی تر پرونه پورې چې تاسو په ساحه کې وای هم د زلزلې ټکانونه احساسېدل. دا ټکانونه د سي پس لرزو ته ورته ټکانونه دي او کنه لکه عادي زلزلہ غوندي؟ دا سي ځکه د اندېښنې وړ خبره ده چې له زلزلې وروسته دغه وروستي ټکانونه تقریبا تر 3 ساعتونو یا 4 ساعتونو پورې وي. اما دا 4-5 ورځ ده چې تقریبا اونۍ پورې کېږي چې دا سي زلزلې کېږي په دې سیمه کې.
یقینا د زلزلې ته ورته ټکانونه دي. دنن سهار د دنې راپور میته تر لاسه کړی و چې موږ او چا تاسو درلود او ډېر وحنه باجو او تکان شدید و. تیر د سلسله لن پرون هغه د کرشته د ذلت سره و دوه ټکان مرکز.
بله، لاندې پوښتنه اسمت صاحب، دغه د زلزلې وروسته ټکانونه چې نن سهار هم شوې دا یوازې په همدې ګیان او برمل کې دي او کنا د پکتیکا نورو سیمو کې هم مثلا خرنه کې هم هیڅ شوې؟
نا خرنه کې نه ده هیڅ څه. کوم د بدو څه هوتي څه وای دا خو زه یو ارت مدا ده چې ول ضرورت ده چې د کې د سروې تخنیکی ټیم باید صحه تلل شي او وکړل شي چې دې څه نظر ده.
د پکتیکا د عام روغتیا مشر حکمت الله اسمت چې هلته د نن سهار زلزلې په اړه له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې او د غوښتنه وکړه چې باید یو تخنیکی ټیم چې د زمک پوهنې پوهان وي او متخصصین وي سیمې ته ورشي څېړنه وکړي چې په سیمه کې څه روان دي. په افغانستان کې د وروستۍ مرګونې زلزلې یوه لویه برخه قربانیان ماشومان دي چې ملګرو ملتونو یې د مړو شمیر البته د مړو او ټپیانو شمیر شاوخوا 400 تنه ښودلی دی. ماشومان تر زلزلې وروسته د کولرا یا نسناستې ناروغۍ د خپرېدو له خطر سره هم مخامخ دي. نوریاس نوری تفصیل اوروي.
ملګری ملتونه په افغانستان کې په وروستۍ مرګونی زلزله کې د په سلګونو لویانو تر څنګ د لږ تر لږه 155 ماشومانو د مړ کېدو او د 250 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې او چا ویلي د ریختر په کچه 6.1 درجې د زلزلې چې د تېرې چهارشنبې د ورځې سهار وختي د پکتیکا او خوست ولایتونو غرنۍ سیمې ولړزولې په سلګونو کورونه له خاورو سره یو کړی او ځینو سیمو کې ځمکې راخوېولې دي. ماشومانو تر ډیره مرګ ژوبله د پکتیکا په سخت ځپلې ګیانی ولسوالۍ کې رسیدلې چې له زلزلې څو ورځې وروسته ژوند پکې بیرته عادي بڼه نه ده خپله کړې او هر خوا کنډوالې ښکاري. د رحمت په نوم د ګیانی ولسوالۍ یو اوسیدونکی وایي په کلي کې 12 کورونه چې تقریبا ټول یو مخوران شوي دي. نوموړي دا کلیوالو ته د اوښتو زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
شپږ شهیدان دي، تقریبا 15 کسه زخمیان دي. څو کوم کابل ته وړي چې په خاور ته وړي دي، ځنه دالته راغلي. کورونا په مکمله توګه ړنګ دي. یو ما خپل بچای په کې شهیده.
د دغه زلزلې د تلفاتو دقیقه وروستۍ شمېره تر اوسه نه ده معلومه. د طالبانو د حکومت چارواکو د مړو شوو شمېر شاوخوا 1150 تنه ښودلی، خو د ملګرو ملتونو ادارو د 170 تنو د مړه کېدو خبره کړې، خو خبرداری ورکړی چې ښایي دغه شمېره لوړه شي. د زلزلې د خوست تر څنګ تر ټولو زیات پکتیکا په ګیانی او برمل ولسوالیو کې خلکو ته ډیر ځاني او مالی تلفات اړولي چې د ټپیانو شمېره شاوخوا 3000 تنه ښودل شوې ده. او چا دغه راز ویلي چې د دغه طبیعي آفت په نتیجه کې نور 15 ماشومان یتیم یعنی بې مور او پلار شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن ویلي هڅه کوي هغه ماشومان بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای کړي چې د زلزلې په ګډوډۍ کې یو له بل سره جلا شوي دي. دغه ادارې همدارنګه د یتیمو ماشومانو وضعیت هم اندېښنه ښودلې او ویلي چې ښایي دغه زیانګالي ماشومان د ناوړه چلندونو ښکار شي ځکه دوی اوس کوم سرپرست نه لري. دغه راز په زلزله ځپلو سیمو کې د کولورا یا نسناستې د ناروغۍ چې تر ډیره په ماشومانو کې ژر خپرېږي د خپرېدو خبرداری هم ورکړل شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم ورځو ایران ته. داسې ښکاري چې په ایران کې د دولتي ادارو متقاعدین د خپل غوښتنو لپاره له اعتراضونو لاس نه اخلي. په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې یو شمیر معترض متقاعدین پرون دوشنبه هم د ایران په لږ تر لږه 4 ښارونو کې د اعتراض په توګه واټونو ته راوتلي وو. له تیرو څو اونیو راهیسې متقاعدان په ایران کې مظاهرې کوي او له حکومت نه د خپلو امتیازاتو د ډیرېدو غوښتنه کوي. تفصیل یې په دې راپور کې.
په ایران کې متقاعدین د هغه څه لپاره چې دوی د حکومت لخوا د ژوند شرایطو د خرابېدو په وړاندې اجراتو کې ناکامي بولي اعتراضونو ته دوام ورکوي. په هغه ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ښکاري چې پرون دوشنبه هم یو شمېر متقاعدین د ایران په لږ تر لږه 4 ښارونو اهواز، کرمانشاه، عراق او رشت کې واټونو ته راوتلي وو او د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسي د حکومت پر ضد شعارونه ورکول. متقاعدینو په تیرې یو کال کې څو ځلې د خپلو کمو حقونو په وړاندې اعتراضونه کړي، خو وروستي اعتراضونه د روانې میاشتې له لومړیو رئیس په وروستیو څو ورځو کې پرله پسې روان دي. د ولسمشر رئیسي حکومت د روانې جون میاشتې په 6 اعلان وکړ چې د متقاعدینو میاشتني حقوق یا تنخواوې به لږ تر لږه 10% زیاتې کړي، خو معترض متقاعدین د کار د عالي شورا د هغې مصوبې د عملي کېدو غوښتنه کوي چې له مخې یې لږ تر لږه حقوق 80% زیاتوي. د حکومت لخوا د متقاعدینو د حقوقو د 10% زیاتوالي مسوده د ایران د پارلمان د یو شمیر غړو له مخالفت سره هم مخامخ شوه. د پارلمان یو شمیر غړي او متقاعدین وای په ایران کې انفلاسیون ته په پام چې اوس څه باندې 45% دی، دا د حقوقو ډیر کم زیاتوالی دی. په ایران کې وروستي اعتراضونه چې د ټولنې بیلابیلو قشرونو پکې برخه اخیستې ډیر ځلې د امنیتي ځواکونو لخوا ځپل شوي چې یوه بیلګه یې په تېره مې میاشت کې د ټول هیواد په کچه د ښوونکو اعتراضونه وو. د ایران د ښوونکو د ټولنې د همغږۍ شورا د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د ایران په مختلفو برخو کې 230 ښوونکي او د ښوونکو د اتحادیې فعالان توقیف یا زندانی شوي دي. ایران چې اقتصاد لکلونو رئیس دی لویدیز بندیزونو له مخکې ځپلی د کورونا وبا هم ډیر زیانمن کړی چې له امله یې لږ تر لږه 2 میلیون کسانو دندې له لاسه ورکړي او هغه د دې سبب شوی چې د مصرف کوونکو لپاره نرخونه ډیر پورته لاړ شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخه کې مهم اوریدونکو درته په زړه پورې راپورونه راټول کړي. ستاسو په غږ ثبت شوی پیغامونه هم لرو، خو په سر کې راځو دې ته چې د ایران د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو شمیر 4.5 میلیون ته رسیدلی دی. ایران داسې مهال دا خبره کوي چې په وروستیو کې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته د افغان کډوالو مهاجرت زیات شوی دی. هاخوا یو شمیر افغانان وایي په افغانستان کې د وزګاری او خراب اقتصادي وضعیت له امله نور هیوادونو ته کډه کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د ایران د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال سید مجید میر احمدی وایي د دوی د شمیرو له مخې په ایران کې د افغان کډوالو کره شمیر له 4.3 میلیون تر 4.5 میلیون تنو ته رسیدلی دی. د ایران تسنیم خبری اژانس د خغلی میر احمدی له قوله لیکلي په دې کډوالو کې یوازې 2.3 میلیون افغانان په ایران کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد لري. خغلی احمدی ویلي دا شمیرې وړاندې تخمیني وي، خو اوس د سر شمیرنې وروسته کره شوي دي. وړاندې په ایران کې د افغان کډوالو په اړه ویل کېدل چې نږدې 3 میلیونه افغانان هلته ځای پر ځای دي. ایران داسې مهال دا شمیرې خبروي چې په وروستیو کې د دې هیواد په ګډون د افغانستان ګاونډیو ته د افغانانو د مهاجرت لړۍ چټکه شوې ده. که څه هم په ایران او پاکستان کې تل د افغان کډوالو د بد وضعیت په اړه راپورونه خپرېږي، خو له دې سره سره بیا هم دواړو هیوادونو ته د افغانانو د ورتګ لړۍ د کمیدو پر ځای زیاتېږي. تر خوایي ایران او پاکستان سره په رسمي او غیر رسمي پولو د افغانانو د زورولو لړۍ هم نه ده درېدلې. همدا اوس له تېرې چهارشنبې راهیسې ایران په نیمروز کې له افغانستان سره خپله پوله تړلې. د دې کار له امله ګڼو سوداګرو او افغانانو ته ستونزې راولاړې شوې دي، خو له دې ټولو سره سره بیا هم یو شمېر افغانانو ایران ته د تلو کړې تړلې. قدوس چې نیمه کورنۍ لاله وړاندې ایران ته تللې وایي په افغانستان کې د بیروزګارۍ او خراب اقتصادي وضعیت له امله اړ شوی چې نور هیوادونو ته مهاجر شي.
بس دغه بیکاري نه بیروزګاري نه ټول فامیل د مونږ تللې د ایران ته. بس مونږ هم انشاء الله څو دلته کمرانات شي نشته، نو تشې ته پاتې شو دلته نه کار شته نه روزګار شته. هر ورځ قیمت کې مجبور چې مونږ هم یا قاچاقي یا ویزې خونه راکړي. بس قاچاقي مجبور چې لاړ شي مونږ هم ایران ته بالاخره ډوډۍ موډۍ ځان ته پیدا کړو.
نږدې میاشت وړاندې په ایران کې د افغان کډوالو سره د پولیسو او نورو بد چلند رسنیو سر ټکی و، خو افغانان وایي هر څه ګوري خو بیا هم مجبور دي چې وطن پرېږدي. هاخوا بیا طالبان له هغو هیوادونو چې افغانان پکې کډوال دي له دوی سره د ښه چلند غوښتنه کوي. د طالبان ویاند ذبیح الله مجاهد:
نور هیوادونو کې د مهاجرینو ستونزې موږ درک کوو او دوی هیوادو سره موږ شریک کړي هم دي. بهرنیو چارو وزارت له لارې همیشه په ناستو تماسونو کې د مهاجرینو ستونزه اول اوسې موږ د هیوادونو سره یادې کړي دي.
ایران او پاکستان دوه هغه هیوادونه دي چې د افغان کډوالو شمیر پکې د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله ډېر دی، خو په همدې دوو هیوادونو کې له افغانانو سره د بد چلند راپورونه هم زیات خبرېږي. تازه ترکیه هم د افغان کډوالو نیول او افغانستان ته راستنول پیل کړي او روانه میاشتې نږدې 2000 افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @ rferl.org.
د طالبانو د حکومت د عام روغتیا سرپرست وزیر د پکتیکا او خوست ولایتونو د زلزله ځپلو لپاره له نړیوالې ټولنې، خیریه بنسټونو او له عامو افغانانو د ډیرو مرستو غوښتنه کوي. قلندر باد پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د پکتیکا په زلزله ځپلو سیمو کې اوس هم د زلزلې د پیښېدو امکان شته او خلک هلته د سرپناه د څښاک اوبو او خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ دي. تازه راپور دا دی چې نن سهار هم هلته زلزله شوې. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت سرپرست په خوست او پکتیکا ولایتونو کې د زلزله ځپلیو د راتلونکي په اړه اندېښنه ښیي او له ملي او نړیوالو بنسټونو غواړي چې له دې خلکو سره ډېره مرسته وکړي. د دې وزارت سرپرست قلندر عباد د دوشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د زلزله ځپلیو سیمو اوسېدونکي سرپناه د څښاک اوبو او خوراکي توکو ته اړتیا لري.
دې ته باید په ډیر جدي ډول باندې د خلکو په ژوند په نارمل کولو کې تر څو پورې دې ته کورونه جوړ شي، دوی ته د پاکو اوبو انتظامات وشي، دوی ته د خوراکو د چفاک کاملا انتظامات وشي. دا شیان خو فعلا په امرجنسي ډول باندې تقریبا ټول هلته ورته تیار او عیار دي، اما اندېښنه د را روان وخت لپاره د اندېښنه د اسو میاشتو لپاره د اندېښنه د ژمی لپاره د چبژمی کې باید د خلکو سرنوشت څنګه
خغلی بعد د ملګرو ملتونو په ګډون لټولو بشری او خیریه بنسټونو څخه غواړي چې د دې خلکو په ځانګړي توګه د ښځو او ماشومان وضعیت ته پام وکړي. نو موري زیاته کړه په کوم سیمو کې چې زلزله شوې ده اوس هم د نورو زلزلو د پیښېدو امکان شته او د دې سیمې د خلکو ژوند له خطر سره مخ دی. هغه وویل د ټپیانو او ناروغانو د درملنې لپاره ټول تدابیر نیول شوي او هر ورځ یې درملنه کیږي. تازه د طالبانو په رهبری د افغاني سرې میاشتې ټولنې ویلي چې د پکتیکا او خوست زلزله ځپلو لپاره خوراکي او نور مواد برابر کړي او اوس اړتیا ده چې د کورونو جوړولو ته یې پام وشي. تر اوسه د ځینو هیوادونو حکومتونو او خیریه بنسټونو د پکتیکا او خوست زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکو سره نغدي او د خوړو مرستې کړي دي. د طالبانو د حکومت سرچینو ویلي چې وروستیو زلزلو تر 1,150 ډیر کسان وژلي دي. یونیسف یا د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ ادارې ویلي چې د قربانیانو په منځ کې 121 ماشومان هم شامل دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړی مسول ویلی دي دا سازمان تصمیم لري چې د 10 میلیونه ډالرو په ارزښت بشری مرستې د زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکو ته ورسوي. د بشری او اضطراری مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال مارتن ګریفس د جون په 15مه په خپل ټویټر کې لیکلی وو چې دا مرستې به د دې سازمان د اضطراری صندوق له لارې د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې مصرف شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو ازادي رادیو پر رادیو سربیره په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com. وړاندې درته په دویمه نیمایي کې درسي ساعت پروګرام لرو. د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره د بیولوژي مضمون پکې تدریسېږي. خو اوس ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه اورو.
سلام علیکم. د آزادۍ ټول کارکوونکو اوریدونکو ته سلام. نورجان د غلطه نه دی، یو کار زمينه شته دی. دلته په چوک کې ریړه چلو، نم شاروالي پرې دی، نم ترافیک پرې دی، مشکلاتونو سره مخه ده. نړپورې چارواکو نم دغه وختنه چې موږ سره همکاري وکړي، موږ سره یو لار له جوړه کړي، یو کاروبار دا خو بیخي نه کیږي. دا لسمه میاشت روانه نه، زموږ د کار یو بندوبست شونه دی او روزګار. سو په غټه مهرباني کړه زموږ غږ نړپورې چارواکو له ورور رسول.
سلامونه او احترامات مې منه. عبدالحق احساسم د لوګر ولایت د ازور سالې څخه. په دې ورستوي ورختونه کې د ازور سالې اوسیدونکو ته ګانش مرزانی او مالی تلفات رسیدلي چې لامل یو تن وژل شوی او یو تن زخمی ده. همدارنګ کوچانو ته په مجموع کې ګانش مر تلفات رسیدلي دي چې 1100 میګه او زیمړي شوی دي او د شاتو موچي 1100 شپک سندک لمانځت للی دي. همدارنګ د کروندګرو ګانش مر کرنیز مکه تخریب او همدارنګ فصلونه هم لمانځت للی دي او غلي وهلی دي. تر اوسه پورې لړمن خلکو سره کوم ادارې همکاري نه ده کړې ده.
نورستان ولایت نه خبر کوم. سلامونه او احترامات وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته. د سلام څخه وروسته په کابل کې چې کوم دغه دینی عالمانو غونډې جوړېږي، اسما طالبانو ته دا پیشنهاد ده چې باید په دغه غونډه کې عموم شموله غونډه وسی، دی کې باید د هر نهاد او بی طرفه اشخاص باید وسی. یوازې دا نه چې هغه کوم چې طالبانو ته نږدې کسان دي، یا هم د طالبانو چې کوم پلویان دي، یا هم د طالبانو کوم مفکوري باندې چې دي هغوی سره موافق دي. نو زما په نظر باندې په دغه غونډه کې باید په افغانستان کې د هر عقیدی او د هر مذهب کم پیروان چې دی هغوی ته باید بلن ورکړی شي چې په دې کې سلفیان یا اهل الحدیث کم ډلې چې دي، یا همدارنګ د پنجپیریانو او د دوبندیانو نور داسې په افغانستان کې مختلف علما کرام د مختلف مذاهبو پیروان موږ لرو، باید هغو ټولو ته بلنه ورکولی شي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.